پریدن کو سلام په کابل کې ته بجې شوې په رواني اوسات کې تان نه څنګه او درس سات خبرونه اوریدلای شي خو ترغه مخ کې خبرونه د هند بهرنیو چارو وزیر استی شنکر په دوحه کې د افغانستان په اړه د هغې جوړیدونکې غونډې په باب خوشبیني وښوده چې مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. رسنیو پرون وویل د ښاغلي شنکر په وینا چې ویلی دی هندوستان دغې غونډې ته په مثبت نظر ګوري. په پام کې ده د می میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه دغه غونډه د انتونیو ګوتریش په کوربتوب وشي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال یامینې محمد څرګندونو ډېر غبرګونونه راپارولي وو. هغې ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه وشي خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو په روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ دې کار یې پراخ غبرګون نه درلودل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیز کړی. د دغې ادارې عمومي دفتر پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د کاري فرصتونو کموالی د کورنیو د پیرودلو قدرت کمزوری کوي او خلک نشي کولی چې د خوړو په څیر ضروري شیان واخلي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا دغه کسان نور ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28,300,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شنبه پیلېږي او 19 ورځې به دوام وکړي. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به کې شتون ولري. نور هغه د کورنۍ کرکټ پیاوړي لوبغاړي به هم ورسره لوبډلو کې ګډون ولري.
د دې ترڅنګ پام کې ده چې په کندهار کې د ایمرجنګ سیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه ولري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او د لوبې به 14 ورځې دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي روسیه د ځوابي اقدام په توګه د جرمني تر شلو زیات ډیپلوماتان له خپلې خاورې وباسي. ماریا زخاروا پر نشنبه د روسیې یو دولتي ټلویزیون ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې خو نور توضیحات یې ورنه کړل. دا اعلان داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل شول چې برلین په پام کې لري د روسیې ډیپلوماتان په ډله ییز ډول اخراج کړي. د جرمني په اعلان کې نه وویل شوي چې دقیقا د روسیې څو ډیپلوماتان له جرمني اخراج شوي او څو تنه لا په جرمني کې پاتې دي. د برلین او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ. د میانمار په مرکزی برخه کې پر دو کلیو بړبوکۍ راغلي چې لږ تر لږه 8 کسان یې مړه کړي او تر 200 زیات کورونه یې ویجاړ کړي. د دوالیو خیریه بنسټ یو مخکښ کارکوونکي تیت پاینګ سو پرون شنبه وویل دغه بړبوکۍ د جمعې مازدیګر مهال پیل شوه چې دوه کلي وځپل. د په وینا محلي خیریه بنسټونو 128 کسان روغتونونو ته لیږدولي او په دغو کلیو کې 222 کورونه ویجاړ شوي. چارواکي وایي دغه بړبوکۍ د 40 دقیقو لپاره روانه وه او په دغو دو کلیو کې د وضعیت عادي کېدل به 3 میاشتې وخت ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چین له فلیپین سره د خپلو اختلافاتو د حل لپاره کار ته لیوال دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چین د جنوب په لانجمن سمندرګي کې د چین د چلن له کبله د دواړو لویو ترمنځ کړکېچ زیات شوی. بلخوا فلیپین د امریکا له متحده ایالاتو سره خپله پوځي همکاري لا زیاته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګانګ په مانیلا کې له خپل فلیپیني سیال انریک مانالو سره خبرې وکړې او وروسته به د فلیپین له ولسمشر سره هم وګوري. د فلیپین ولسمشر به واشنگټن ته هم په سفر لاړ شي چې د می میاشتې پر لومړۍ نیټه به د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. چین خبرداری ورکړی چې د امریکا او فلیپین ترمنځ د امنیتي اتحاد پیاوړتیا باید د چین امن او د قلمرو ګټو ته زیان ونه اړوي. رنو اوریدونکو دا چې د اختر دریمه ورځ ده نو تاسو ته دا ورځ مبارک وي. رابولم یو ځل بیا د تانی څنګه خبرونه او هم دا ډول د درسي سات خبرونه اوریدو ته په دې هیله چې لازادي رادیو سره پات شي. ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدای شي.
د کتابونو مې واخیستل اصلي علت د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک ډېر تر کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې هلته دی وګړو تجمع ډېر وي
هغه کې ټولنه نیکمرغه کېدای نشي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسؤلان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 سلنې تر 50 سلنې ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت همدا تخفیف و. مال راضا له تېر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دې نه ده کړې. نو نوي کتابونه مو واخلې او تر څنګ به مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې مو اوسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدمه ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکې ده حیا ګله نومېږي. نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم ادام کتاب هغه کوي پاڼې اړوي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینو علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بېرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځي او کتاب خپرونکو له لوري دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الازر ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه که ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندویه ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو اوس دا کالو شو دې کال کې به موږ ټول 3 ضرور کتاب چاپ کړي بس مونږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پانتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبرو کړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي. نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندوی ټولنې مشر نجیب الله ځیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو ځای کېږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې سي وي، جشنونه سي وي، په هغه ځایو کې دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل سي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعه په دغه کې ډېر رول لري، ځکه خلک به ورسره اشنا کېږي، خلک تبدا معلومی اس کتاب کو ارزښت لري. بل ځینی پروګرامونه کتاب لپاره به جوړ شي، د کتاب مخکتن لپاره به په مختلفو سیمو کې ډیر کار وسی.
د نور کتاب لورنځي ترڅنګ دانش خبرندوی ټولنی هم د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت په خپل کتابونو تر 50 سلنه تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلی وو. دا چې دانش خبرندوی ټولنی په خو هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر پڅ کې وو. په همدې اړه مو د دانش خبرندوی ټولنی له یو مسول سپین سهار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. د مرکه په پیل کې ښاغلی سهار د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوی تخفیف په اړه غږیږي.
دانش خپرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50 سلنه تخفیف ورکوي، او سکل هم مګه دغه تخفیف اعلان کړی وو، پوره یو هفته مو اعلان کړی وو. او ډیر هغه ملګری چې لکتاب نه یو څه لري شوی ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه، موږ بیرته کوښښ وکړ چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی وو په دې برخه کې څومره ټکنې شوی وو چې هغه بیرته راخکو، نو نسبتا ښه وو. لکه د تیرو کلونو په سیر خو نه و، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع و هغه ته ورنږدې و. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم سره وکړل، او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې، او کتابونه هم ښه و. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله، او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې و. هم تقریبا 50% بریالي و پکې چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه نیسي.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه و، یعنی عمر خلک رانغله، علت څه و؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلی وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یو وجه دا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر یو ځپی لري، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، هتا ډیری خلک، نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی. البته نوی خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندیده، او هغه هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې یو څه به پروګرامه کړی ول. دا وجه هم کېدل شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی، او هغه هم ډیرای به پروګرامه شوی دی اوس کتابونو لستلو ته، یا کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. نو دا وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غو نه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستله د مطالعه پاړه د کتاب پاړه د غوي مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیره زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوي وړاندې زونه دا ول چې دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص ورځ باندې دغه مشخص هفته په ویاړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي مګ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی وی هفته لپاره، هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو او تخفیف هم اعلان کوو، بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو. او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې او دا کتاب چې تا لوستلې یا کتاب نه څه زده کړې هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي، یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې هلته د کورنۍ غړو باندې ولولې او د کورنۍ